تانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې اداریې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه یې هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. اداریې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کومه چې لوړاندې شروع شوې هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټا پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
د فری ټایمز مجلې ولې کنوای په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت لولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه په خوانی چارواکي وی چې لمړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په ولې کنه کې راغلی د افغانستان د مسلې چابای له طالب جوړون کې هیواد پاکستان سره دی. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګې دورسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېر لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثر د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثر مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بس کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوز د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کېنول شي. لکلون رہیسی د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د باوجود دغه مسله حل نشوا. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړی. د اسلام آباد د څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانې او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن د مشال رادیو افغان څنګه ته په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنې کړې دي. زموږ خبریال رحمت الله افغان له احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه د امریکا د سفر د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې، خو فیصله هلته وسوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2010 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه حکومتونه چې په ستراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسوا اضافه نور کوم کونه کې ستاسو پر دې موږ امنیتی سکتور په صحیح معنا سره په خپل کو ودرېږي او دوی اوسې کولای شي خپل راځي نه په ښه طریقې سره
څه ډول تیاری ورکول کیږي افغانستان ته.
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اصلي هي یا غدا نوي ټیکنالوژي لرونکي تیارې 50 پاله تیارې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پر دې موږ اواز ځواکونه په خپل کو ودرېږي.
که په ځنګړي توګه راتو وي چې اجازه به تاسو سفر امریکې ته والتم لکه کوم چارواکو سره ولیدل او په کوم مسایلو سره بحث وکړ.
کدی اوباما خاص استازي د سره معاملاتونو درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل، د دې پڅنګ کې د دیموکراتانو سراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره معاملاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه.
کوم اجمنې در سره وکړ په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو د تاسو سره
اجمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې تاسو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلون کې لپاره امتحادات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدليږي پالیسی بم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقی شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلی دي، همدارکم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو، هم په نظامي بخش کې چې د څو پورې اوسو کولای چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي. نو موږ به افغانستان هیڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یوه بم دې ته هڅه چې افغانستان کې خپل کومکونه جاری وساتي.
کوم اړتیا نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري. د سولې په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګف وګمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویلې چې تر څو پورې د موږ مدنیات یا موږ په خپل حکومت باندې درېږو په هغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هیرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله تاسو ضرورت وو 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لېږو. نو ما په ان و سامنے تاسو سره مو مشوره کوم چې په خیال څه وزونه کې باید موږ خپل دې سونه ولرو د دوستانو.
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د امریکا د سفر د لاستراوړو په اړه مو لاغه سره زموږ د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیایي هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دوته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دوته پاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حواله سره هم دی. دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تعلق ساتي، دا هم ایران سره تعلق ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې ډېر خبره وایي، پاکستان امریکا یو ځای په دې رونه دی. د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم دي.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه تاسو ته ورو چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 22 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواښاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې ریپورت هم وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي، لنن څخه 22 کال وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی او یادا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه، دا پښتنې په دغه ریپورت کې ځواب شوی دی. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو، نو یو شمېر داسې وتلي نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعری وروسته بیا د حمزه بابا تر دوري پوری د پښتو شاعری د جمود ښکار و. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعری ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپل هم وایي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زده بابا کړم. د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا زمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعری له جمود څخه راوېستا.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې مهال شوې دي چې دغه مهال پښتو شاعری هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګڼې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي له حمزه بابا نو وروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پیدا حمزه د غزل سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې اوسي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دی چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، تر څنګ یو استاد ناصر هم و. لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې دومره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستله شوې چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره زمری غوندې بګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
پخوا غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ ته تو. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعری او هنری اړخ پر غښتلتیا سربیره یا د پامغه رنګ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکري جامه یې د ده قاموالي وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننویست او غزل یې هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له آثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کره کتونکي او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډې خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالي موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته رابولم.
دوست صاحب، د لنډې کیسې د لیکوال په توګه چې تاسو په شروع کې لنډې کیسې لیکلې او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډې کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم. زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوه، هماغه د
داستان مجرا واسطاسو کیسه مرترات للی زما مرترات للی الله غین ورسته کزر توه ماسی تقریبا پشپغو کالو کی میله ولند کیسه لیکله لس بیا می چاپ کړي نه دا دیدی ویله تم داس دا فیسبوک رامنس سلند نو لند خبر رامنس سی نو کیسه سی ومنګ لیکره هغه موډ وسنه لارم او بل یو داس مهم موضوع پیدا کول دام ډیر غټ خبره د سی هغه تل پات عمر ولری هر وخت لستون کې ولری داس موضوع پیدا کول سره هم پسون زکیما نو دا اله تس لند کیسه می
ڈیجیٹلی
سواد بلا خبر ادا مصروفیتون تر سنگ لنڈ کسا آرام ذہن گواڑی آرام فکر گواڑی سے ڈیر بخت سر ادا کار تقریباً ناشن ادا او بل دغه فیسبوک سره منس سو دی فیسبوک کې اوس په ورقه نه په هغه کې د کمپیوټر سکرین باندې مطالعه خسته کونی سترګې ډېر زر کمزوري کوي نو خلک هم نه غشان ګوري چې په دوه کر خو درې کر خو سرور کر خو کې د همدغه هم یو ولادت کې د لیسې خلک اوس دی اړخ ته مخه کړی د لنډ کیسې د نه پاتې لنډ کیسې په ډېر ریاست غواړي ډېر فکر غواړي تاسو خپل لنډ کیسې لیکل زه باور یم دغه تاسو محصول اساس دی لنډ کیسې لیکل د موضوع پیدا کول کرکټرونو ته ژبه ورکول ته ډېر زیات ریاست غواړي او موږ ورورو
لنڈو لکھنو تراشو چی تاسی دا پیغام پتو گور کوی اگا ہر یو د کسی موضوع کی دیشی خو تاسی پا یو پیراگراف کی خلاصه کری بی دا دا واجه سنگا
داستان نو مجله کی با دی باز هندی لکوالانو دیر وڑی وڑی خب کسا گئی با یو پا اصطلاح تا غصی ما غلو سلزی دیر متاثر کم مالی خا اس دون رو لوی خبر سی پا دی وڑا کسا کرا مستا کی دی پس رو پین ذکر خو کی وڑانی کی دلی سی اماغا خوند ام تینا سڑای اخلی اماغا زواق ام دی سڑی خلوب کی نسو ضرور دا سڑای اگ دی خبری البته دی دا مانان دا سی دلنڈی کسی نفکم ولی اس هم زما مونده عادت سوی ده سو ډیره مهمه موضوع یو زکول اسم پدری کر خو کې وړاندې کوم هتا سلور ما مرتن لیکم د دې یو لاد داد سه زس سلیکم هغه دی شاته یو پیغام شاته یو درد شاته یو فکر زغم دا فکر زات چاته ورسو دا فکر سومره په لند جملو کې رسول کیږي هغه مره په دو جملو کې مشکل کیږي خالي به په حافظه کې نسی ساتله
دا خود سر ز زکه من مچ زه هم استاد هغه لند لیکونو یو لوستون کیم او قدرته وایم د شعر په توګه می زنی استاغه لند خبر لنډ پیغامونه په ذهن کې سب شوی دي او کدنې منی روزه تاسو ته اوس دا هم ویلې شم چې تاسو په یو ځای لیکلی چې سوزل دي هڅه وکړل چې د غنو جال ورانه کې خو ډیر ته لاس ونی سي دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دو حال لیدلې دي نو کد دغه سي لنډو لنډو لیکونو نزب ورته کې سي وي مده لنډو لنډو کې سونه یو دوه درې د مشال رادیو اوریدونکو ته وایي خوشاله
مجرم خار کی جبوہن کی گرزیدل رشوت خوار گرزیدل خائنان گرزیدل قاتلان گرزیدل آو پا دکان کی قفص بندو زرک بسترو سترگو گرزیدون کو تکتل رو روی غاڑی کولی شاید ویلی تا مجرم لکا چزیم
دیر اللہ اب داس یو بلک هم وی
یو نفر وفات چی پسلگونو کسان ور تراتول شی پټول ولس په تدریجي مرګ اخته ده سو کسانې وینس بیخي خو لک تر لګه سو کې د دفتر دروازه هم نه ټکوي
ډیر مننه دوست صاحب خوشاله و
تاسو نه مننه بس
د باختر ستوري ګرانو مینوالو محمد زبیر خاکسار چې وګد کلونه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې ورستهو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی او 13 میاشت د نسرګندو وسلوالو لخوا ووجل شو د نوموړي په یاد د تیری پنشن به پورز د ننګرهار ولایتي اداري یو غونډه را بللې و چې په لزګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو په کې ګډون کړی او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې نور حال په ریپورت کې درکوو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر د هغه یاد تازه کړ چې دا وخی چې خاکسار یوازې د خپل کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې خفایو چې زمنګ یو تکړه جرنالیست او لیکوال تناز خاکسر سے من څوخ مخ کې بدبختانه د لاس اور کو شهید شو. نن داغه یادونډه لرو او هدف مو دا و چې خاکسر سے ملګری لیکوالان ځوانان او کورنۍ را داوغور دعوت ته ورکو داغه په یاد کې جن دوستانو سره کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریک شي او کورنۍ ته اطمینان ورکو چې خاکسار یوازې په یوازې دغه د کورنۍ پسې منصوب نه دی بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري. په دغه مناسبت باندې مې نن یوه غونډه جوړه کړې ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بېلابېل اړخونه یاد کړل. وی ویل چې فرهنگی او ملی غونډه به د هغه په ویاندوی سره خکولی وي.
د موسیقي سره سروکار لري، د تیاتر سره سروکار لري، د مزاح سره سروکار لري، د انانسری سره سروکار لري، د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار لري، د لیکوالۍ سره وو. یو فرهنگی تبو او مزاج یې درلود او یو ځانګړی استعداد په دې برخه کې درلود. یو بهترین مشاور وو. اول دا چې مثلا فرهنگی مجالس معمولا د په خندا او د په مزاحیه ټوکو مزاکو باندې ډیر دغه منور وو. مجالسو کې دغه مسایل ډیر تفریحي موضوعات ډیر ډیر مطرح دي. نو د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلود.
استاد لال پاچا زمون چې له ارواښاد محمد زبیر خاکسار سره یې اوږده کلونه ملګرتیا لرله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی و.
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت سمون او خوشحالۍ دپاره یو زیر لري، یو شور ورکې دي ټولنې ته، یو حرکت کې راولي. خاکسار یو له کسان نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړی و، یو شور یې ورته ورکړی و. هغه شور شاعرانه شور و، هغه شور چې و هغه د ژوند شور و، هغه شور چې و هغه دلته د خلکو د هڅونې شور و. متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګي او ادبي محفلونه به پې ګرمو، دغسې مجلسونه به پې ګرمو، غل موږ سره نشته.
ارواښاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خانه دیره کې خاورو ته سپارل شوی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه